دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د دسمبر 22 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د بلوچستانو د لاریون پاړه غبرګونونه په خیبر کې د مزدورانو ستونزې او د پاکستان پر سیاسي حالاتو سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوړ سي چې شاهین بونیری وړاندې کوي
د پاکستان وفاقی حکومت د بلوچ یکجهتی کمیټې د سوري لاندې د لاریون پر مهال د ټولو نیول شو ښځو او ماشومانو د خوشی کولو اعلان کړی دی. عامو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن اخیری ورځ ده او د چک ریپبلک حکومت د پراګ په یو پوهنتون کې د وسلوال برید پترس کې د وژل شوو کسانو په خاطر نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونو سیاستمدارانو او فعالانو په اسلام آباد کې په بلوسو مظاهره چانو د پولیسو تشدد غندلې دي. وفاقي حکومت د ټولو نیول شو ښځو او ماشومانو د خوشی کولو اعلان کړی دی. د دسمبر په 20 د بلوس یکجهتی کمیټې د سوري لاندې د لاریون ګډونوال له کوټې څخه اسلام آباد ته رارسېدلي وو چې پولیسو یې مخه ونیوه او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې یو شمیر مظاهره چان ونیول. پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې نگران وفاقي وزیر فواد حسین فواد وویل چې د وزیر اعظم په هدایت یې د ټولو نیول شوو ښځو او ماشومانو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. په ټولنیزو رسنیو هم په مظاهره چانو د پولیس د تشدد ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د لارون یوې ګډونوالې عصمت شاه جهان وویل
د چا پلار نشته، د چا ورور نشته، د چا خاوند نشته، دا د مسینګ پرسن فیملیز دي. اي خپل تکلیفونه راوړي دي. دا د خبره اوریدلو په ځای باندې تاسو پاګي باندې ډنډې وچلولې او په دې یخنه کې په واټر کې نه نو سو سو نشو دلته کې کنه.
لدغه ورستو حکومت په نگران وفاقي وزیرانو مرتضی سولنګي، فواد حسین فواد او جمال شاه مشتمل یو مذاکراتي ډله جوړه کړه چې د مظاهره چانو له کورنۍ سره خبرې کړې دي. بلخوا اسلام آباد های کورټ ویلي دي چې احتجاج کول د بلوسو مظاهره چانو عیني حق دی. دا خبره د های کورټ چیف جسټس عامر فاروق پرون د نیول شو بلوسانو د مقدمې د اوریدنې پر مهال کړې ده. بلخوا په اسلام آباد کې یو ضلعي عدالت د 33 بلوس لاریونوالو په ضمانت د خوشی کولو امر کړی دی. پولیسو دا مظاهره چان پرون د جوډیشل مجسټریټ شبیر بټي عدالت ته وړاندې کړل او په دوی کې د اتو کسانو د جسمانی ریمانډ غوښتنه وکړه خو عدالت د پولیسو غوښتنه رد کړه او د 15,000 روپو ضمانتي بانډونو په مقابل کې د مظاهره چانو د خوشی کولو حکم ورکړه. عامو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن اخري ورځ ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دی چې د قامی او سلورو صوبایي اسمبلیو لپاره امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د نن ماښام پورې د اړوندو ضلعو د ریټرننګ افسرانو سره جمع کولی شي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا د جاري شوي مهال ویش له مخه به د نامزدګۍ د کاغذونو پلټنې د روانې میاشتې له 24 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې ترسره شي او د دسمبر په 25 به د کاندیدانو ابتدایي فهرست خپور شي. سیاسي ګوندونو ته به انتخابي نښانونه د جنوري په 14 ورکول کیږي او د عامو انتخاباتو لپاره به د رایو اچونه د فروری په 8 نیټه ترسره شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د چک ریپبلک حکومت د پراګ په یو پوهنتون کې د یو سوال برید پترس کې د وژل شو کسانو په خاطر نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې پرون ماښام یو بریدګر په 14 پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د چک ریپبلک وزیر اعظم پیټر پیالا ټینګار کړی دی چې دا برید یو کس کړی او له نړیوال ټیرریزم سره هیڅ تړاو نه لري. پولیسو ویلي بریدګر له هیواد بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې برید ترسره کړی دی. د راپورونو تر مخه بریدګر 24 کلن ډیوډ کوزاک بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ د څانګې زده کوونکی او د ذهني صحت د ستونزو سره مخ و. پولیسو ویلي دي چې هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو هم ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذې لینډا توماس گرینفیلډ ویلي دي چمتو دي چې د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته رائے ورکړي. توماس گرینفیلډ د خبره پروند د تړلو دروازو تر شا لاغې غونډې وروستو خبریالانو ته کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا د هغه قرارداد په اړه رایه اچونه وځنډوله چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې د ځنډولو او غزې ته د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د تیرو ونې په اوږدو کې د متحده عرب اماراتو، مصر او نورو سره ډیر په خواري په یو داسې قرارداد کار کړی دی چې امریکا یې ملاتړ کولی شي. دا د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو او د حقونو فعالانو په اسلام آباد کې پر بلوچ لارینوالو د پولیس تشدد غندلی او له حکومت غوښتنه کړې چې د مظاهره چانو فریاد واوري. د حقونو یو فعال وایي
د چا پلار نشته، د چا ورور نشته، د چا خاوند نشته، ای خپل تکلیفونه راوړي دي.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه ویلي چې د پولي دواړو غاړو ته سره د ځواکونو سختي ورسره کوي او پر پاسپورتونو درلودلو سربېره ستونزې ورته جوړوي. د خیبر یو سوداګر په دې اړه وایي
پاکستان طرف ته ایپسی، افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه هم چیړي. ډېر یو لژوند سخت کړای دی، دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا د بجلی په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی دی. د پېښور یو مزدور وای چې خراب اقتصاد او ګرانی ژوند ستونزمن کړی دی.
چې ما هم لاړ شو کور کې فیوی پیسې نو پیسې منګا الټا ګټلی نه شه بل راشي بل تقریبا منګا ګنټه نیمه بجلی استعمال کړي او بل لاغه پتره پلوانه راشي.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم په وړیا ډول اوریدلای شئ. دا اپلیکیشن تاسو له ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه په وړیا ډول خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. د اپ سٹور کې د لټون په ځای کې موږ د مشال رادیو نوم داسې لیکو ام اے اس اچ اے اے ال ار اي ډي اي او یعنی مشال رادیو. او اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو، د حقونو فعالانو او د بیان د ازادي دفاع کوونکو په اسلام آباد کې پر بلوچ لارینوالو د پولیسو د تشدد غندنه کړې ده او حکومت یې غوښتلې دي چې د مظاهره چانو فریاد واوري. دا په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د نامنۍ خلکو لا درک کولو او د ماورای عدالت وژنو پر ضد مظاهرې روانې دي. پښتنه داد چې په بلوچستان کې د تشدد په زور د خلکو د لادرکۍ او پسماندګۍ ستونزه اول نه هواریږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری پر راپور کې واوري.
د بلوچ یکجهتی کمیټې په نامه د بلوسانو د یووالي کمیټې د سوري لاندې چې کله د لاریون ګډونوال د دسمبر په شلمه اسلام آباد ته ورسېدل نو پولیسو یې لاره ونیو او هغوی له اجازه ورنکړه چې د خبریالانو په مرکز کې خپل غونډه وکړي. د لاریون یوې ګډونوالې او د عوامي ورکرز ګوند یوې مشرې عصمت شاه جهان په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیسو په مظاهره چانو تشدد کړی دی او د ښځو او ماشومانو په ګډون خوا او شا 2500 کسان نیولې دي. نو موړې زیاته کړه
دی بندیوان کړی دی او هیڅ اف آی آر نشته، په د چا پلار نشته، د چا ورور نشته، د چا خاوند نشته، دا د میسنګ پرسن فیملیز دی. ای خپل تکلیفونه راوړي دي. دا د خبره اوریدلو په ځای باندې تاسو پاګی باندې ډنډې وچلاولې او په دې یخ نه کې په واټر کې نه نو سو سو نشو دلته کې کنه خزو بچی بچان زخمیان شو. دا له خو بالکل اوپن پریزم کې ساتلی یو طرف ته نه پریښودل. کانتیدار تارونه ورته لګولي وو، ګاډو شاګیانې ته نه وړې وې، مطلب صبح نه شو تللی چې ډوډۍ راوړي وږي تږي خلک ناستو، ټوایلټ نشته، ظلم دی کنه.
دا په داسې حال کې دا چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په حکومت کې په بلوچستان کې د خلکو د لادرکه کېدو لړۍ ګړندې شوه او د تشدد په پیښو کې د بلوچستانو د مړیو د مندلو پیښې رامنځته شوې. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د لا درکه کسانو د مندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی او تر اوسه یو شمیر کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. په دغه اړه په بلوچستان کې د چارو شنونکي او خبریال سید علي شاه وایي چې د بلوچستان ستونزه ډیره پیچلې ده او دا هیڅ کله هم د تشدد د لارې نشي هوارې دي.
یقیناً دا اول ځل کې وسو چې د تربت سره بلوچ زنانه راووتل او هغه د اسلام آباد پر ولاړو، زما په فکر سره د دوی چې کم گریونسیز باید چې دا اوریدل سوی وای، د دوی خلاف د طاقت استعمال چې دا څه جواز نه لري. دوی که احتجاج کوي که احتجاجي کیمپ لگاوي، پکار دی چې گورنمنت و دوی ته اجازه ورکړې وای د دوی سره خبرې سوی وای، هر د مسلو حل په خبرو باندې راوځي. د طاقت استعمال په تیرو 15 کلو کې شپږ 10 کلو کې بلوچستان ته څه نتیجه نه دور کړي.
د مظاهره چانو ډیره غوښتنې د پاکستان د امنیتی او استخباراتي ادارو څخه دي او غواړي چې په بلوچستان کې د خلکو د لادرکه زور زیاتی او ماورای عدالت وجنو مخاوني ول شي. خو پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د غستونزو د هواري لپاره منتخبو حکومتونو څه عملی ګامونه پورته کړی دي. په دغه اړه د پیپلز ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې ګوند تل د بلوچستان ستونزو ته پام کړی دی او د دغه صوبې د حقونو لپاره قانون سازی کړی ده. نوموړی نور وایي،
پاکستان چې کوم دی دا یو کثیر القومی ریاست دی، او په دې کې چې کله به ان ایکویلیټی او لا برابري راځي، نو مطلب د ریاست به چې کوم دی دا کمزورې کیږي. ریاست مضبوطولو د پاره چې کوم دی کنه دا ان ایکویلیټی ختمول پکار دی. نو ریاست ته پکار د خپل مور ول کردار دی ادا کی. دا خبر دی واوري جبر او په ظلم او په دغو خبرو باندې ریاستونه نه چلیږي. پاکستان پیپلز پارټۍ 2008-13 پورې تاسو وګوري آغاز حقوقي بلوچستان پیپلز پارټۍ کړو. 7th NFC ایوارډ چې کمز مونږ د پولیټیکل اچیومنت د ټول نغټ او 18th امندمنت د ټول نغټ بینیفیشری سوکو د ټول نغټ بینیفیشری بلوچستان.
د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقی وزیر خواجه اسد رفیق هم د دسمبر په 20مه په خپل ایکس پانا د بلوچستان په لاریون د پولیسو د تشدد غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د لا درکه کسانو په اړه پیاوړي معلومات خامتا وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون د دریس پاړه په خیبر پختونخوا کې د ګوند یو مشر او د اسمبلی پخوانی غړی اختیار ولی خان وایي چې باید یو کمیټي د مظاهره چانو او حکومت ترمنځ د مسلو هوارې راوباسي.
زمونږ مسلم لیگ نون خو اکثر پالیسی دا ده چې مونږ دا وایو چې بهشکه چې پنجاب بغټ روړ دی، خو خیبر پختونخوا او بلوچستان چې کوم دی نو دا واړه رونه دي، واړه رونه چې کوم دی نو په هغې کې احساس محرومي زیاته راځي. مسلم لیگ نون داسې به کتلی وي چې زمونږ خو اوس هم چې کله دا کیئر ټیکر حکومت جوړېده، نو په هغې کې یو بلوچ وزیر اعظم جوړول داسې مسلم لیگ نون عمدغه پالیسی عکاسی ده چې مونږ دا وایو چې رب مونږ بلوچستان او خیبر پختونخوا په هر صورت سره په مرکزي اداره کې د ملک سره ریژن سره تړلي وساتو.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو په مظاهره چانو د تشدد تورونه رد کړي دي او ادعا کوي چې مظاهره چانو ورباندې کاڼي ویشتلي نو ځکه یې گرفتار کړي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د لاریون د مشرې مهرنګ بلوس په ګډون 2500 تنه نیولي دي چې د کوهسار سیکرټریټ اپاره او شالیمار پټانو کې ساتلي دي.
د شاهین بنیری راپور مواورې دی. بلخوا پرون د اسلام آباد های کورټ ویلي چې احتجاج د بلوچستانو آئینی حق دی او د اسلام آباد یو ځایي عدالت د نیول سوو 33 مظاهره چانو د خوشي کولو امر کړی دی. وفاقي حکومت هم اعلان کړی دی چې نیول سوي ټول ښځې او ماشومان خوشي کوي او تیر شپه دوی ویلي وه چې دغه کسان به بیرته بلوچستان ته لیږدوي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه خبري یا وځو د پاکستان د سیاسي حالاتو پر لور. په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو بهیر پیل شوی دی. پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونو هم ویلي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او نواز شریف په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي، خو دا کار ممکن دی ځکه چې عمران خان په زندان کې دی او پر نواز شریف هم په تیرو وختونو کې د درغلي تورونه لګول شوی دي. شنواز ترکزی په دې اړه راپور لري.
دا پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان تحریک انصاف ګوندونو اعلان کړ د دوی د ډلو مشران او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان به راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د تحریک انصاف ډلې مشر بیرسٹر گوهر خان د دسمبر په شلمه د میډیا سره خبرو کې ویلي
کل خان صاحب کے پاس
عمران خان ته د نامزدګي او کاغذونه ورورسیږي او هغه به راتلونکو انتخاباتو کې برخه ماخلي. هغه چې د کوم حلقو نه انتخابات کوي نو هغه کې میوالی هم ده، لاهور هم شامل ده او د اسلام آباد نه هم عمران خان انتخابات کوي.
الله تعالی خان صاحب لړنګ
نامزدگی معنی د کاندیدتوب انتخابی کاغذونه چې د انتخاباتي کمیشن کاندیدانو ته جاری کی او بیا ور باندې د قانوني عملیاتو ورستو یو تن په انتخاباتو کې برخه ماخسته شي. عمران خان په توشاخانه قضیه کې د میوالی د څوکۍ لپاره انتخاباتي کمیشن په اکتوبر 2021 کال کې د قومي سملي د غړیتوب نه اهل کړو. په نوموړي تورو د توشاخانه نه قیمتي تحفې اخستي او څلور کال په خپل مالی ګوشوارو یا د کمیشن سره جمع کیدونکو مالی حسابونو کې نه دی خودلی. همداشان د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ کیپټن ریټایرډ صفدر اوان هم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دپاره د مانسهری ضلع د ریټرننګ افسر د دفتره د قومي سملې د 15 حلقې نه د انتخاباتو دپاره کاغذونه اخیستي. د خیبر پختونخوا نه د مسلم لیگ نواز ډلې د کاندیدانو د نوموړو د کمیټې یو غړي او د قومي سملې پخوانی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته تصدیق کړه چې نواز شریف په انتخاباتو کې برخه خامخا اخلي، خو د هزاري ډیویژن نه به هم انتخابات کوي او یا نه. د دغه خبرې پخلی ونه کړ. د کال 2019 په جولای میاشت کې سپریم کورټ نواز شریف هم د وزیر اعظم په څوکۍ نه حلقه کړو، عدالت امر کړو نوموړی د ټول عمر د پاره نه حلقه کړي. تیر کال د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم حکومت د پارلمان یو قانون پاس کړو چې ګنی یو څوک به د 15 کالو د پاره نه حلقېږي خو د ټول عمر د پاره نه. دغه قانون وروسته سپریم کورټ معطل کړو، خو وروسته بیا دغه قانون د بحالۍ د پاره درخواست په سپریم کورټ کې داخل شوه. چیر روان اوریدنه وای در روان کال په 2 جنوري کیږي. دا چې دواړه پخوانی وزیر اعظم اهل ګرځیدل نو آیا دوی اوس انتخابات کولی شي؟ مشاهده لري همدا پوښتنه د لاهور د سپریم کورټ وکیل او قانوني ماهر محمد عارف ګوندل نه کړي.
یہ دونوں جو ہیں ان کو کنوکشن ہوئی تھی نواز شریف
دا دوڑا سزا شیو. نواز شریف د ټول مرده پاره نه اهل شیو، خود پارلمان نه د سزا د ترمیم ورستو دغه نه اهل 15 کال شوی دا دغه خو 15 کال پوره شوی دی. که کوم بل مقدمه اور باندې نه وي نو هغه کاندید کې دی شي. همدا شر عمران خان هم انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم نه نه اهل کړو، خو د ټول مرده پاره خو نه وکړي نو اوس دوڑا په خوانی وزیر اعظم انتخاباته کې برخه اخستی شي.
پرائم منسٹر یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں.
یاد دی چې د قومي سملی او صوبایي سملی او د عام انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه مقرره شوه. په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ډلو ترڅنګ آزادو کاندیدان هم د خپل انتخابي حلقونو د کاندیدتوب کاغذونه اخیستل شروع کړي. دغه کاندیدانو ته د جنوري په 14 انتخابي نخې هم جاری کولې شي. شانواز ترکزه مشاهد ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
زموږ غل مشال رادیو خبري او زو د تورخم پر لور. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه ویلي چې هلته د پولي دواړو غاړو ته سره د ځواکونو ور سره سختي شروع کړي او د پاسپورتونو جوړولو باوجود د سامانونو لیست را لیست نه پرېږدي. دوی زیاته کړي چې افغان لوري ته او تری واکمنو طالبانو پاسپورتونه یې سر کړي او پاکستانی لوري ته بیا د ایف سی ځواک او کسټمز چارواکو د کاروبار بندي زور باندې لګولې دي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د مزدورانو ستونزې هواروي خو چاته د غیر قانوني کاروبار اجازه نسي ورکولای. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاته روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ ته کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پخې بالکل وہ تڑلے او دادا بندی کڑا تو کر کے دواڑ وڑ ہوتا دیر استونز یا مشکلات تھی سے قدیما نے بندیز لو گولا
د افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یو سوداگر کلیم اللہ وئی چ دا محل پتھر خم کی د تک را تک سخت ول وجی پ زرگونا زئی مزدوران بے روزگار شوی.
پاکستان طرف تا ایف سی اگے طرف تا افغانستان طرف تا طالبان نو دا دواڑ ایم چھیڑی نو ڈیر یو لژون سخت کڑای وے او دا چیدی کنا دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه روانې شي دوی لاس ګنډ ویسي روپۍ وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زموږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو اسارولو په موضوع د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه خو دوی په دې مسله باندې ثواب رانه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند دسمبر په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلې او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي خو د پاکستان د کسټم قوانینو لاندې منع شوو شیانو د سمګلنګ اجازه چاته نشي ورکولی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې بغیر له سفاري اسنادو پرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. زموږ غل مشال ریډیو خاوري او زو کورمته په کورم کې د شنګک مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې له ملکلي څخه تر خرلا څو پورې د سړک جوړولو او پراخولو نیمګړی کار دی ژر تر ژره سرته ورسوي. دوی وایي چې پر دا سړک درې کال وړاندې کار پیل شوی دی خو لا هم تر اوسه پایته نه دی رسیدلی چې په نتیجه کې د هغوی ژوند او کارونه اغیزمن شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د هیواد اقتصادي وضع خرابه ده چې له امله د سړک د تعمیر لپاره اړینې پانګې نه لري. د ملک کلی خرلاڅولار نه یوازې د بر کورمی ډیری سیمې له یو بل سره نشلوي بلکې د دې ترڅنګ پر هغلار افغانستان ته تجارتي موټران هم سفر کوي. په ډیر نورال د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې د شنګک مشرانو له ملک کلی تر خرلاڅو پورې پر عمومي سړک د تعمیر پاتې کار زرت زره سرتا د رسولو غوښتنه کړې. ځای مشر نیاز محمد توري پر شلم دسمبر مشال رادیو ته ویلي په سیمه کې په سړک د جوړېدو او پرخولو کار درې کال وړاندې شروع شوی وو چې لا هم نه دی مکمل شوی. توري زیاتوي په سیمه کې د بیا تعمیرولو په غرض رنګ کړی شوی سړک دا وخت نه یوازې د تګ راتګ ستونزې پیدا کړي بلکې له دوړو ډک ماحول هغلته د بیمارو سبب هم گرزی کی.
صدا روڈ دو زر نظر کمپلیٹ شی ډیر خال کو ته تکلیف ده مصیبات لنجاده پیدا ایموته دو پیسو نشتا صرف دوڑی دی انی ته لیگی خال په عذاب دی بیماری په ټیم نشه رسوای ډیلیوری په ټیم نشه رسوای نور کور په ټیم نشه کوای نو مو ارس که اوچ دی پنس دی دا پا کور دی ریلیز شی او تر کولی پاتی دی.
دا مالک لی خلاصو لار نه یوازې د برکور می ډیر سیمی لایو بل سره نخلوی بلکې د دې ترڅنګ پر هغه لار افغانستان ته تجارتی گاڑی هم زیو راځي. په خلاصو کې د تاجرانو اتحادی یو مشر سید مبین حسین مشال لډیو ته د چړشمبه پر زویلی دا لار چونکه ترانزیټی دا نوزر جوړېدلې زکه هم ضروری دی چې په وخت گاڑی خپل منزل ته د نرسیدلو لوجه تجارتی حلې زلورنه متاثر کیږي.
سوڅوري مو ګوډي پکې وګرځیدل ولټاش پل ډېر لوی نقصانونه مو تر وکړل او ټریډرونو ته نقصان نه ورکو بکی د روډ له سیمو مو پوښوي کرایا تقریبا د سوي چې شل ډېر زره روپے غلام خان په نسبت او ترخم په نسبت مو زیاته تمویږي 30000 روپے ول کېم کوي کې پارته د روډ لنګوالي واچ نه ټریډ ته ډېر لوی نقصان دی او ګورنمنت خپل ځکه ریونیو ته نقصان دی پوښي مو ټرمینل د سوي 30-40% نیم په نیمه پوښي 50% سوي چې روډ
بلخوا په دغه اړه د سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر سید مشتبه حسین مشال لوډیو ته پر شلم دسمبر ویلي دا وخت دومره فنډو سره نشته چې په سړک د تعمیر چارې مخ په وړاندې بوزي. حسین زیاتوي په سیمه کې د سړک جوړیدلو او پراخولو پروژه تر 70 کروڑ روپو پورې ده، خو تر اوسه په هغه کې یوازې 25 کروڑ روپۍ فنډ ورته جاری شوی دی او باقي لا هم ورسره پاتې دي. چارواکي وایي په ملک کې دا وخت مالی بحران دی چې پر دغه ترقیاتي فنډونه ودرېدلي او زیاتوي ممکن دی چې نوی حکومت پر راتلو له دې صورتحاله ووځي.
ملک حالات خدای ټیکه څه موته پیسې میلو شي څه دوه میاشتو کې ختم کو، دا د دوه میاشتو کار یا نه دی ټوټل او اخ صورت کې څه کله فاینانشل هغه خوبی ته پیسې خوبی اوس پیسې 3 روپۍ نشته، یعنی دا ټول کال کې 15 لاکھ روپے یعنی د 70 کروڑ سکیم ته 15 لاکھ روپے رسیدنه نه بته څه شي کوي.
په کورما کې لا مالک لی تر خلاصو پورې سړک د جوړیدلو او پرخولو په پروژه په 2000 کال کې کار شروع شوه چې دا به پرتونکې 2003 کې پوره کیږي. حکومت 20 کیلومیټره وګد او 60 فوټه پلن سړک د جوړیدلو لپاره اول 29 کروڑ روپۍ منظوري کړې وي، خو وروسته له 2 اونچو تر شپږو پورې د بلیک ټاپ غوښتنه پر منل کېدلو مزید 29 کروڑ روپۍ فنډ د یاد پروژې لپاره وتلي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د بجلی د نشټوالي او لوډ شیډنګ سره مخامخ دي، د هغه هیواد د بجلی قامي ادارې نپرا یو ځل بیا د بجلی د یو یونټ په بای کې د 2 روپۍ او 45 پیسو د زیاتوالي اعلان کړی دی. ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه به د راتلونکو 3 میاشتو یعنی جنوري څخه تر مارچ پورې په ټول هیواد کې عملي کیږي. امولس دا پریکړه رد کړې ده، وایي چې دوی له وړاندې د ګرانۍ او خراب اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي او حکومت تر باندې د بجلی په ګرانول سره نور بوجه چولې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
عام ولسوای وړاندې نه یو یونټ د بجلی د کورنیو صارفینو لپاره شوخه 15 روپۍ دی او اوس یې نور هم بجلی ګران کړه. نو یو خو بجلی وینه بل دوی دومره د غټ غټو بلونو ورکولو جوګه نه دی. په 4 صد کې درځي توپ دکان کوونکی نوشیروان وای
چې ما هم لاړ شو کور کې فیوی پیسې نو پیسې منګه الټه ګټلی نه شه بل راشي بل تقریبا منګه ګنټه نیمه بجلی استعمال کړي او بل لاغه پترې پلوانه راشي یرا وسه سره خدا سے غردولې بس د عمل کوته مکمل پریدو پیش بیماری پکور کی اغیل پیسے رکھو کو گزان لس او بچو سے رڑو گٹو
دا فلیکشن یا پ کمپیوٹر جوڑے دن کے پوسٹر اور کارکون کی امجد جمال وائی ٹول کار یاد بجلی دے او کمرشل یونٹ اڑان دینا سباندش 75 روپے دے ولی اس پا نور ہم دوی تکار گران شی او دا گرانی بجلی او لوڈ شیڈنگ لوجی دا دوی روزگار ہس ہم اغیز من شوی دے
زمین تعلق ٹول بجلی سرے دے نو بجلی دا سی حساب دے چے وسط وز میاش پ میاش یونٹ ابانے گانی او پ مقا اسم نشتا زکه چې په 24 غنټو کې شپږ غنټي بجلی نیوي.
خو بیا نه پر خپل وپړه د نرخونو زیاتې دو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د هیواد بیلابل بجلی ورکونکو کمپنیو په خواستونو د زیان پوره کول لپاره دوی دا ډول ګامونه پورته کوي. بلخوا د بجلی نگران وفاقي وزیر محمد علي پشپاړسم دسمبر سرخار اسلام آباد کې مطبوعاتو ته په دې بابله ویلي وو چې راتلونکي میاشت کې به د بجلی د نرخ په نوي جوړښت باندې کار مکمل شي او نگران حکومت د بجلی د نرخونو په کمولو کار کوي او د بجلی په بلونو کې ټیکسونو ته به هم بیا کتنه کوي. د پامول د چې حکومتي چارواکي وار په وار دا خبره هم تکراروي چې د قرضو لپاره نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF سره شوي لوزونو کې ځینې سخت شرطونه داسې هم دي چې تر مخه دوی په تیرو بجلی باندې سبسیډي یا امدادي قیمت نه ورکوي او وخت په وخت باندې ټیکسونه هم لګوي. دا کوم لوجه شي دا وخت د کورنیو صارفینو لپاره په پاکستان کې د یو یونټ بجلی نرخ 15 روپونه اوړېدل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې دا مهال د غرمې 12 بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته یو ځل بیا شاهین بنیر تورزو.
د پاکستان وفاقی حکومت د بلوچ یکجهتی کمیټې د سوري لاندې د لاریون پر مهال د ټولو نیول شو ښځو او ماشومانو د خوشی کولو اعلان کړی دی. د دسمبر په 10 د بلوچ یکجهتی کمیټې د سوري لاندې د لاریون ګډونوال له کوټې څخه اسلام آباد ته رسیدلی وو چې پولیسو یې مخه ونیوه او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر مظاهره چیان ونیول. بلخوا اسلام آباد های کورټ ویلی دی چې احتجاج کول د بلوڅو مظاهره چیانو عیني حق دی. عامو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن اخري ورځ ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دی چې د قامي او سلورو صوبایي اسمبلیو لپاره امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د نن ماښام پورې د اړوندو ضلعو د ریټرنینګ افسرانو سره جمع کولی شي. سیاسي ګوندونو ته به انتخابي نښانونه د جنوري په 14 ورکول کیږي او د عامو انتخاباتو لپاره به د رایو اچونه د پروري په 8 نیټه ترسره شي. د چک ریپبلیک حکومت د پراګ په یو پوهنتون کې د یو سوال برید پترس کې د وجل شو کسانو په خاطر نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماښام یو بریدګر په 4 پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 4 کسان ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د چک ریپبلیک وزیر اعظم پیټر پیالا ټینګار کړی دی چې دا برید یو کس کړی او له نړیوال ټیرریزم سره هیڅ تړاو نه لري. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لینډا توماس گرینفیلډ ویلي دي چمتو دي چې د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته رای ورکړي. توماس گرینفیلډ د خبره پروند ترلو دروازو تر شا لاغي غونډې ورستو خبريالانو ته کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا د هغه قرارداد په اړه رای اچونه وځنډوله چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې د ځنډولو او غزې ته د بشری مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. شاهین بنیري وړاندې کول. اوس زو د افغانستان پر لور. نن د جمعې ورځ ده چې د ژمي د موسم لومړی ورځ سره سمون خوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت را رسیږي چې په افغانستان کې ډیری خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې نور حال په دغه راپور کې واوري.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی وای دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول فلیپ کرافت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
This month. WFP will only be able to
The خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خوړو او اضطراری تغذیه مرستې برابرې کړي. په دوه کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، کونډې ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کیږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خوړو نړیوال پروګرام اړسو چې په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او اړسولو چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره سوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولی سي. د خوړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګړو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبرت شوی ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي تجمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کال شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلۍ لرم نه بخارۍ نه چرۍ نه د خسو کمایي لشته ده اته د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چرۍ بخارۍ یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم، د هېڅ څه شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري او زو د بهرنی راپور پر لور. د چک جمهوریت حکومت د دغه هیواد د سر شار پراګ په پونتون کې د وسلوال برید په ترڅ کې د وجلسو کسانو په خاطر سبا ملي ویر اعلان کړی دی. تیر ماښام یو وسلوال بریدګل په چارلز پونتون کې په دزو لشت لږ څورلس کسان وژل او 15 نور ټپیان کړل. په دې نور حال د سفی الله ستانګزی پر راپور کې واوري.
د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنړیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبې ورځ د دسمبر 28 په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شوو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یو دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یو غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو ستاینه کړې چې دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې بریټ تر سره کړی دی. د راپورونو له مخې بریټګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتې مواصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر بریټ مخکې په خپل ټولنیزو پاڼو غواخوونکي پیغامونه خبره کړي وو. بریټګر د پنځمې ناوخته د چارلز پانتون د فلسفي پانځي سره ډزې کړي چې لک تر لک څوار لس کسانی وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د ټپیانو لړلې د لاسو کسانو وضعیت نازک خودل شوی دی. بریټګر په خپل هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وندراسیک ویلي چې د روانې د شه د دسمبر په 15مه په پراګ کې په بل بریټ کې چې یو 22 کلن سړی او دغه دوه میاشتنی لور وژل شوی وو د ورستۍ قضیې عامل لاس لري څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې پر ورځ لمړی خپل پلار په ډزو وژلی وي، ځکه داغه د پلار مړی هم موندل شوی. چې کی رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانس کې د دسمبر 8 یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپل ټولګیواله په ډزو سره وژلی او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیز شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وسوي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیر بیا پلازمینې پراګ کې یو بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د بل راپور پر لور د ملګری ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي سش کال دوه افغان خبريالان د دند پر مهال وجل سوي دي په دې اړه یونسکو په یو اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه اته ډیر خبريالان او د رسنیو په کارکونکو شامل دي چې په 2023 کال کې په جګړه ځپلو هیوادونو او په ځنګړې توګه په منځني ختیځ کې د دند پر مهال وجل سوي دي که څنګه د سازمان په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي خو سش کال د افغان خبريالان کله او چرته وجل سوي خو ویلې دي چې 2023 کال د خبريالانو لپاره خنړی کال او چې په جګړې زوسیمو کې کار کوي په دې نور حال په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبريالان په افغانستان کې د دندو د ترسره کولو پر مهال وجل شوي دي یا سازمان په یو نوی اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه 28 خبريالانو او د رسنیو په کارکونکو کې شامل دي چې په 2023 میلادي کال کې په جګړیزو هیوادونو په تیره بیا په منځنۍ ختیځ کې د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي د یونسکو د اعلامیه پر بنسټ سږ کال په جګړیزو سیمو کې د خبريالانو لپاره مرګونی کال وو او د تیرو دریو کلونو په پرتلا د وژنو کچه دوه برابره شوې ده د یونسکو په اعلامیه کې دغه سازمان د عمومي رئیس آدری ازولای لقول راغلی چې ټولې خلې خواوې باید د ملکی وګړو په توګه د خبريالانو د خوندیتوب د تضمین لپاره لازمی لارې چارې ولټوي که څه هم د سازمان په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې په روان کال کې دغه افغان خبريالان کله او چیرته وژل شوي خو د روان کال په مارچ میاشت کې په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال د چاودنې له امله یو خبريال وژل شوی او 13 نور ټپیان شوي وو خیبر ابراهیمی چې په دې پیښه کې ټپي شوی وو ازادي رادیو ته وویل
خبرنگاران زخمی کې در مرکز فرهنګي تیبیان
د تیبیان د کلتوري مرکز په حادثه کې زه ټپي شوم زما غوږ ټپي شو او زما د غوږ پرده وشلې ده ما دا ورېدل او اویا یا اتیا سلنه هیڅ له لاسه ورکړ زما په یو پخه چره ولګېده چې همې ټوټې زما په پخه کې پاتې دي همې ذهني حالت ښه نه دی
دغه وضعیت روحی ما واقعا بسیار هیڅ خوبی نه است
خیبر وایي چې د رسنیو د ملاتړو ادارو لجمنو سره سره هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو او د خبريالانو د خوندیتوب له وضعیت څخه اندېښمن دي د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبرنگارا او رسنۍ افغانستان از کمبود اطلاعات شکایت دارند
افغان خبريالان او رسنۍ د معلوماتو له نشټوالي شکایت کوي د معافیت په برخه کې که څه هم د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې باید د خبريالانو قضیې وڅېړل شي خو بیا هم ځینې بنسټونه داسې نه کوي کمیسیون دا بهیر ودروي دوی خبريالان لټوي او پوښتنې ګربېګنې کوي له بده مرکز موږ دوه همکاران چې د محکمې لخوا په بند محکوم شوی او د بل برخلیک چې لا هم معلوم نه دی په ورته حالت کې دی
یکی شنوس سرنوشتش معلوم نیست په می وضعیت به سر میبرند
د افغانستان د آزادو خبريالانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 615 رسنیو څخه 222 خپل فعالیتونه بند کړي دي د دغه اتحادیې د معلوماتو له مخې د رسنیو د څه باندې 15,000 کارکوونکو له ډلې چې 2,000 یې ښځې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبريالانو د رواني اونۍ د سیشن بی په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبريالان په خپل سر توګه نیول شوي او د رسنیو د څارنې په برخه کې د تاوتریخوالي د کمښت مخه نیول شوې ده آر ایس ایف زیاته کړې چې د روان کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې درې خبريالان وژل شوي دي خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اکثرو رسنیو د تړلو له امله اقتصادي ستونزې وي نه د دوی محدودیتونه او نه هم د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر یې خبريالان زنداني کړي طالبان ټینګار کوي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خبرونې کوي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې مودې 15,515 شپېته 2,110 او 15,500 کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلوهرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د افغانستان په خوست ولایت کې پنځه اویا ځوانانو د موبایلو او سولرو د ترمیم په څانګو کې شپږ میاشتنۍ هنري زده کړې وکړې. یاد پروګرام چې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په مالی ملاتړ پلی سوی، زده کوونکو ته د کار کیټونه هم ورکړل شول. په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې ګډونوالو په اوس وخت کې چې بیکاري زیاته ده، د کسبونو زده کړه او هغوی ته د کسبي وسایل ورکول یو ګټور کار وباله. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
په خوست کې پنځه اویا تنه ځوانانو چې په خواهی کار او کسب نه لاره، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ یې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړې. د حرفوي زده کړو دا برنامه چې د اکرو یا د افغان ټولنې د روغتیا او بیارغونې مؤثر خوا پلې شوه، مسؤلینو یې موخې ځوانانو لپاره دایمي کارموندنه او په غیر قانوني لارو د ځوانانو د مهاجرتونو مخنیوی یاد کړ. د پنجشنبه په ورځ د حرفوي زده کړو یادو فارغانو ته چې د موبایلونو او سولارو د ترمیم په څانګو کې زده کړې کړي، د برنامه په پای کې ورته د عملي کارونو د پیل په خاطر د کسبونو مطابق کیټونه هم ورکړل شول. د اکرو مؤسسې سیمه ایز مسؤول محمد شریف شریفی مشال راډیو ته وویل
د پنځه اویا کسان د دې نه وژغورل شول چې بهر ته ولاړ شي، د دې نه وژغورل شول چې د احتیاط شي دروازه وکړو لاس چاته وړاندې کړو. د کار زمینه په خپل په ملک کې هم ډیره نه ده، بناان که داسې یو شغل چاته په لاس ته ورشي چې هغه دوامداره کار وکړي او دوغون عاید لاسته راوړي، دیوې خونه ټولنه ته هغه خدمات چې ضرورت دي هغه رسیږي، په زمین کې دوغو کس دپاره یو ښه درآمد دی په خپل کور کې په کلي کې.
بل لوري ته هغو کسانو چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي یا د برنامې ته خوښ ول، علی شاه ماده چې د موبایل د ترمیم په برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي وایي
په خو وختو کې د ځوانان بیروزګار او کومه کاری بوختیا نه لرله، د فرار شک موجود و چې د موړي ځوانان فرار وکي یا په مواد مخدره مختار شي یا نور نوړه کارونه وکي، خو خوشبختانه موړي ځوانان مسلکي ورزول شول، پراتون کې به دوی ټولنې ته خدمات ارزه کوي او خپل کورنۍ ته ولاله نه پکا ګټي.
د دې برنامه یو مخدا هم یاد شو چې روزل شوی ځوانان په خپل چموګاون کې نور ځوانانو ته هم دا کسب ورزده کی او هغوی هم په اقتصادي لحاظ پر ځان بس شاشي.
نوم می ولایت خان د خسوره د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو، موږ خپل د سولر سیستم په برک پروګرام کې کارو، موږ مخته حاصله ګرځیدلو، اوس موږ خپل کور لپاره هم پیسې ګټل شو او د ټولنې لپاره هم بوج نه ګرځو.
په خوست کې د اکرو مؤسسې مسؤلینو وویل چې د یادې این جي او ارزونې ښودلې چې اویا سلنه خلکو غوښتنه داده چې د نړیوالې ټولنې د مرستو پیسې دې په اوږدمهالو برنامو ولګول شي. شل سلنه اړمنو خلکو نقدي مرستې غوښتي او لس سلنه خلکو چې ممکن ډېره برخه یې کونډې، معیوبین او بې سرپرسته خلک وي، د پیسو پر ځای د خوراکي توکو مرستې اغېزمنې بللې دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان د غپریکړې پر ضد چې د چمن سپین بولدک للارې افغانستان ته د تګ را تګ لپاره ویزو او پاسپورټونو ته اړتیا ده، د دې هیواد د بلوچستان په چمن کې د زرګونو کسانو پر لټ څه باندې دوی میاشتې اویشت دي، خو دوی شکایت کوي چې د پاکستان حکومت تر اوسه د هغوی غوښتنې نه دي منلي. یو شمیر کسانو له مشال رادیو سره په امریکا کې خبرداری ورکړ چې که له خپلې موخې دوی نه پشا کیږي او د غوښتنو نه منلو په صورت کې به نور اقدامات هم کوي. په دې اړه نور حال د سنا کاکړي په راپور کې واوري.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې زرګونه معترضین شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط لرې کولو په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا اعتراضونه لا هم روان دي. دغه اعتراض کوونکي چې له څه باندې دوو میاشتو را په دې خوا یې پلت دوام لري او د چمن سپین بولدک لاره یې بنده کړې خبرداري ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي نور اقدامات به ترسره کړي. د دغه لاریون یو تن تنظیمونکی عبدالمنان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پرلت موږ یو څه انتظار نور هم کوو، که دغه زموږ پرلت نتیجه نه کور بیا موږ یو کمیټې لرو، دا کمیټې کې موږ نو بیا موږ یو مشورت کوو، بیا د دې څخه بیا بل ګام اخو بیا بل ګام اخو، بس دا زموږ احتجاجي حرکات دي، دا به یو پر بل باندې به احتجاجي شکل باندې په مخ پر وړاندې باندې به بیا اوړو، د اخستلو مطابق موږ هغه خپل نوی پړاو بیا اعلانو
نوموړي څرګندونه کړل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي نو د دوی راتلونکی اقدام به څه وي او اعتراض کوونکي به تر کله د خپلو غوښتنو لپاره دې پلت ته دوام ورکړي. یو بل معترض غوث الله هم وایي چې پاکستاني چارواکي غوښتنو ته پام نه کوي او له ډېرې مودې راهیسې ورسره لیدنه او خبرې هم نه دي کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیا د یو نیمو میاشتې کېږي موږ سره چا نه رابطه کړې، نه څوک شنستې دي، نو موږ پرلت په موږ کښېنولې دي، اوس هم ناست یو، راسته ناست چې زموږ مطالبه نه یې منل شوې، زموږ د پاسپورټ پرېکړه چې دې کړې ده واپس نه یې اخیستې، موږ به دراسته پرلت دوام ورکوو، موږ به پرلت جاري.
دغه لاریون کوونکي وایي چمن د قومونو وطن دی او له کندهاره تر کوټې پورې دغه قومونه شتون لري. په لاریون کوونکو کې د سوداګرو ټولنې، سیاسي ګوندونه، عوام خلک شامل دي. د دوی غوښتنه دا ده چې خلکو ته دې د پخوا په څېر د پیژند پاڼو او تذکرو سره د چمن سپین بولدک پر لاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک په پوله کې د قاچاق د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت په موخه یې د ویزې او پاسپورټ درلودل مشروط کړي دي. پلت کوونکو څو لوی لاریونونه هم په لاره اچولي وو او خبرداری ورکړی چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات ترسره کړي. دوی یوه میاشت وړاندې د نومبر په 10 د پاکستاني حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منلو په اعتراض کې د چمن سپین بولدک لار د نامعلومې مودې لپاره وتړله چې لا هم نه ده خلاصه شوې.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
زموږ غله مشال ریډیو خبري اوس زو یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا پر لور. د کوزه ممندو پندیالی او امبار سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې دی باراني ډیمونه جوړ کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې دا غریزه سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدلای سي. د دوی په خبره د اوبو ذخیره کولو نشتوالي له کبله د دوی کروندې متاثره کیږي. بلخوا ځایي چارواکي په سیمه کې وایي چې هلته دم ګړی د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه نه لري، خو که چیرې صوبایي حکومت پلان درلود نو دوی بیا هغه عملي کولای سي. په دې نور حال شانواز ترګزی راکوي.
د امبارو پنډیالی ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تاثیرونه کې به موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلی شي، خو د څو کالو راهیسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوي. د امبار اوسیدونکي مقصود خان عثمانخیل مشاد راډیو ته وایي د امبار ځمکه هواره او خاورینه ده، د دغه ټول تحصیله غرونه تاو دي، خو د باراني بندونو د کموخت وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په 60 ګز کې به چې کمی اوبه وي هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 ګز ته هغه اوبه ورسېدلې، او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونو دغه کې نو هغه ناکام هم شول. سمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې په رمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګره، پامپوخه، داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتي مینه کې، او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه را کړې دي، او هغه اوبه چې کومه دي هغه موږ له چټي ضایع شوې. چټي بیګې ځکه چې کوم وړو پیړو د وخت روان دي، عقل لګي که ډېری، خو چې کم سه کم هغې ته یو وړوکی ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل، او هغه اوبه موږ ته سټور کړي، کم سه کم هغې ته 5-6000 جریب ځمکه هم اوي کېدلی شي.
پنډیالی کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ باراني بند جوړ شوی، همداشان په پلان غار کې هم دوه غټ باراني بندونه جوړ دي چې د ځایي ولس په خبره دوی پرې ډېرې ښې کروندې کوي. غلنۍ کې دوه باراني بندونه نه خلک کروندې کوي، او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي دغلته ورسره د کویانو اوبه هم اوچتې شوي. د پنډیالی د شهید بانډې اوسیدونکي ګلزاده مومن مشال راډیو ته وایي د دوی د سیمې د غرونو په هره دره کې یو بند جوړېدای شي، خو چې نشته نو باراني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي، او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي.
په مې پټي او
بره سایډونو باندې چنګۍ باندې پخوال باندې چې کچرته دغه وشي دا ډیمونه وشي نو د دې سره خو به یو دغه علاقې اوبو کمې دی هغه اوبو کمې به ختم شي د مې پټي خوړ چې کوم دی هغه تاڼۍ ته راوتی دی د ماټي تاڼۍ ته نو هغه علاقې خراب کړي نو دغه علاقې به محفوظه پاتې شي مالونه به تسریږي اوبه به ترې بل کم از کم دوه درې زره جربه به د دې نه د دې سمال ډیمونو نه خراب شي.
د یکاون تحصیل د بلدیتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشاد رډیو ته وویل د پخپل د پندیالي سره تړاو لري او دغه ته هم د اوبو مشکلات تیر دي. خو د په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي خو د بندونو دغه مسله الله هم نداواره شوی
د زراعت والا سره د جنگلات والا سره او د زراعت انجینرینګ والا سره د ټول سره رابطه کې ټی پټې نه نو غوښتنیم کو بل زمنګ خپل یو پلان چې د سمال ډیمونه د کویانو نو یا د ډیګو جوړولو نه ډیره پیدا کړي. بد قسمتی زمنګ دار چې د تیر دو کال راسه بلدیتی حکومت ته یو روپۍ د حکومت د سړ نه پړ نه ملا پړ راشي زمنګ اول پرایورټی دا ده چې مونږ په دې سیس کار وکړو.
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډیو ته وویل شو امبار او پنډیاله کې کومه منصوبه خو نشته. البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته. دوی زیاته کړه د دغه سیمونه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوې او که په راتلونکي کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالې دغه سیمې به هم پکې شاملې کې. شانواز ترکزه مشال رډیو پیښور.
زموږ غله مشال رادیو خبرې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي ادارو ته د یخنی د رخصتیو یا چټان ورکولو اعلامیه جاری کړې چې لمخې به د روان میاشتې ل درويشتم یعنی سبا څخه په ګرمو سیمو کې د دسمبر تر اخیری نیټې او په یخو علاقو کې به د فبروري تر اخیری نیټې پورې تعلیمي ادارې بندې وي. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه تر مخه د سیمه کې تر 1500 نه زیات شخصي تعلیمي ادارې دي او زیاتره پکې د یخنۍ چټیانې هر اداره د خپل تعلیمي سلیبس مطابق کوي خو په دغه باندې د سیمه خلک ټکونه کوي. د سواد سلامپور اوسیدونکو نصیب زاده چې سلور بچیانې په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي وایي چې د سیمه کې موسم ډیر یخ وي او وري هم کیږي چې حکومت زده کوونکو ته چټیانې ورکوي نو شخصي تعلیمي ادارې د په هم عمل وکړي.
اکثر ولا 15 ورځې ورکی یا 10 ورځې ورکی او په یا وري زنګ په درپونو کې اکثر واوري هم وریږي په واوري کې ماشومان د سکول د زیری د لپاره خلک لیږي چې یاره زما ماشوم نبل ماشوم کار مخ کې ونه کی یا دا غنه کار ونه شي دغه په وجه باندې خپل والدین چې مونږ بیا په غي باندې مجبور یو چې یاره ماشوم خامخا ولېګو او دغه سره زموږ ماشومان د نقصان چې اکثر سینې خرابيږي. پرایویټ سکولونو ولته د خاص کو چې یاره څنګه سرکاري سکولونو ول چټیان ورکي دغه شانتي تاسو هم دی وړول چټیان ورکوي دغه خو کته چټي کوي او کنه کوي تاسو خو پی سخلې ځکه چې اکثر چې چټیان هم وي نو تر هغه پور چټیان نه ورکه یو پکې دا مغټه مسلې چې تر کمی پورې دا غو پیسونه نه راغون شي نو خیر دې کې یخنی ختم شي خو دې په اخیره کې بیا یو لسره د 200 چټور کې خو چا پیسونه خپل راغون.
د منګوري یو شخصي سکول زده کوونکی وای چې کله د سرکاري سکولونو زده کوونکی چټیان کوي نو دوی هم چټی ته زړه کیږي.
سودې سو اتم کلاس کې کلر خوري صاحب رکشه کې غازو او یو خمه یو سکول ته غاښ بیا یو ډېر زیات په علاقې په رکشه کې غازو او یو خي
احمد دې سیدنه سکس هغه ډېر زیات خپه دا رشکه کې راځه موږ له بیا یخ کې غوګونه یخ شي بیا چې سکول ته شو ډېر یخ یو.
د منګورې یو شخصي تعلیمي ادارې انتظامی او مشر اشفاق خان وای چې دوی منی چې چټیانې د ماشومانو زده کوونکو حق ده خو باز وړې شخصي تعلیمي ادارې مجبور وي چې دغه چټیانې کمی کړي.
موسم د یخنۍ دی ډېر ستغ موسم روان دی خوش موسم روان دی نو پدې اخلا خو چې چټیانی ورکی خبره ده ماشومان بشي لګ ریلیکس شي په کورونه کې خو بل خو د پرایویټ ادارو مسائل دي مسائل داسې دي چې د فیسونو باندې داس کول نه چديږي پرایویټ ادارې نو د پرایویټ ادارو کم ماشومان چې پکې سبق وې زده غو پیرنټس صدا ویم چې ادارو ته خپل فیسونه په ټیم جمع کوي ځکه چې د دې فیسونو نه د وړو چې کم استادان دي کم امپلایز دي نوکران دي په سکول کې د اغه تنخواګان ورکړی کیږي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو پی اس ام ای په خوانې جنرال سیکرټر دیسار خان چې دا وخت د یو شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل هم دی جدا دریز لري.
زمونږه الډي کم تعلیمي کال چې دی اغه ډېر زیات کم دی صد مختلفو حادثو په وجب ملک کې داسې حالات جوړ شي چې ادارې بند شي س مقامی مسائل جوړ شي داغي په وجې ادارې بند شي س الډي زمونږ د چټیانو د حد دوم رضایت ته چې زمونږ ماشومان ته پراپر ټایم ملاونی شي او نصابي کتابونه وقتاً فوقتاً کومګور پاغه کې ترمیم کیږي هغه زیاتیږي. زما خپل ذاتی رائے ده چې چټیانی پکار دی خو دی او هدا پوری پکار دی ځکه چې دا ټایم موږ په خار کې دننه ناسو، د خار او زموږ د کلام سیمه چې دا دغه موسمونه یو شانتي نشي کېدای. نو که په دغه ډول باندې حکومت پالیسیانې جوړې کی او د علاقې په مناسبت سره د چوټیانو یو حد کې دي، نو دا به زیات مناسب وي.
د حکومت وینا دا چې د خیبر پختونخوا ګرمو سیمو لکه پېښور، مردان، نوخار، کوهاټ کې د یخنۍ چوټیانې صرف یو ونی ده. بیا یخې سیمې لکه ملکن ډیویژن چې پکې سوات، چترال، شنګلا، بونیر تر شامل ده. دې ترڅنګ هزاره ډیویژن چې پکې ایپټ آباد، کوهستان، تورغر، مانسیره راځي، دغه چوټیانې دوه میاشتې وي. او کومې شخصي تعلیمي ادارې چې په دې عمل نه کوي، ولس په دا اړه د شخصي تعلیمي ادارو سر ادارې پی ایس ایم ای ته شکایت کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو.